د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مال ته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ دارې سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و، او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه، او بیا ورشمه، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لګ تر لګه په جمهوریت کې یو څه مسلې وینو هغه بدی ویاله د چارواکو نه بدی په نظر واخسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلا بیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستلی شمه، کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې داغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی، او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول، یا د پلو ماتول دا کوم مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو موږ چې کله پولی ماتو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولی تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته، یو پولی چې ماتې شوې نو موږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي که نه، خو ما دې شیانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډیر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پسته هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنې ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسله کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجه حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډیرو ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ماته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم؟ او زه به د خبریالی سره غزما مینه به ولې زیاته نشي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمنګ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه په همدې ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د دا غوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول کنه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. کنه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دی کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه، دې غونډه کې څه شی وشو کنه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لري پرتی منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده. مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی به ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږ دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادي دی ګونه باندې دی هغه ورس پکې ویرو او نن پکې د په خوشحالی کې اتن کیږي او سندری غږیږي کنه. ما دغه رپورت درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلې، خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري، زه ډېر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه، مثال ته وایم ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالي لکه زما ډیر مینه چې دا د ساحی د خبریالي سره دا د زغوانم چې وزم پسې کنه، مسائل ما ته را نشي چې زما غ تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړي. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکي او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنه لشي.
غزي صاحب، په جلا وطني کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی للی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سنیس ساتل لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه وس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته داغې نه ورسته نیول کېږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وشپې ته قضیه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبري اعلان د پرون خوش شول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده. چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارتي، نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا 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 څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سپیژنه ما هغوی سره په تماس کې ما هغوی ماته چې قصې وکړي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسله کړي او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه ده. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای خدا و آباد لره، تشکر.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي دي یا شمیر اوریدونکو د خپل بے وزلی کیسې کړي دي یا شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي نور ټولنیز ستونزې هم شته د پروګرام په پای کې د ورکوښو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه هم درته لرو پایل تاسو په پیغامونه کو
چینه ګواله ام سایه د یو زمي شي یسو یو ری نه دی څلور ایاله درو نه دی درې د شي دی چې د سرسلیب کې کار کوي ای بیا بشته وړه ته مومنان و ام د سر خوشی نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دي دا سبي فشار سم دي یو منګي د غنلر اوس مې یو چا خیرات کرا کړی دي ما یو دانه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغار مې دي دا قبله د غار مې دي پنج یو لور مې رینګ ته ناسه ده بل لور مې بل ته ناسه ده څه چاته وځو څه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا سب د سم د سره زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چنه ای ته پتل و زړه دې په څه دلی چې چې وکم چې باندې انسان یې کوم په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې چې پنج
زه به فاطمه نه میژم نو زما خامخا دوه بشکال به زما د کوم توف کیږي انا وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې اعتماد په خوري غریبي لویان کړ انا دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشته چې بزګرو اغه شي سو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شینول اغه بیا ټکر وس اغه شي سو سر د خلاص ان وس دا یم ناس تم یو خپلم کولم زبی می دم زند دي ناس دي نو ټکر ټکر بس دا سر نه سي دا کوند نر نه لرو په کور کې زو دا انجن تل دي دا دي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کټه بس خرتي دا وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشان نه دي کښنیان دي خو بیا چې د ګټي وټ سړی نه دوه دا دي نو سړی سو کې زو چې سره د ګټي ولته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دنجول ماشه دې توای راس زموږ کومبال پر ودا وای راس زموږ وړي وټه کو دا وای راس زموږ دا داشري دې دا کور په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوې درې میاش کې چې موږ کښتونه کړل دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مروره بل خاطر نسوت لای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بن کړی دي بس دغه د ولفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسلو خلکو ته ورسیږي د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دا غن ماینګان ټول دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکی خپل اخري غریب سړي ته نه ورکی نو دا مسولین چې ما سی وی څنګه کوي دا د زموږ غونه واره چې دی ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا غن ماینګان ټول د شغلات خلک دي نیت سم ته وځي کوي خپل ځانو ته کارټی نو دا زموږ ژغ دی ورسیږي د مسولو خلکو تر غوږه پوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته پاس له سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وست کارونه نست ورور وظیفه نست دند نست بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نست د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا سمنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په یو ډوډۍ یو ګولا ډوډۍ په سیورو راځي ان چې د کمی خوای کو کوار سه ځان ورسره سوتای چې موږ په پولیسو کې شامل ک ورور یو پلاراته وای تا چیرې جنگي دلې د چاندواله څه جکړي دا ټول خجا چې نه کوي نه جنگ دل بس دا دی وای موږ ګورو ته عام شمول کړي دي ټول پکشي دي ور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکشي کې بس دا دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان ډاډ ور د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وجه مړه دا وسال دی یو خوا بیا ناری راتوي کالداري بنج کې یو خوا افغاني راته پورته کړي ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته او دوهم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زما تاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي، خصوصا تر طالبانو پورې، تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی، طالب ز داستا کوم عزت چې تا ما ترا کوي، کوم حجاب چې تا ما ترا کړی، دا ګر سره زنه غواړم چې تا د حجاب په بانه دي زما د خويندو میندو په مخ باندې د مکتب دروازه بند کړی ده، وای حجاب دی، حجاب دی، حجاب دی، وو عزت دی، وو حاسې دی، وو داسې دی، دا عزت او دا حجاب ګر سره زنه منم نه غواړم. ځکه استغفل لور په خارج کې درس وای، تعلیم کوي، پوهنتون وای، لس مخ ګرځي، مالې دلی دي لس مخ ګرځي، د تقابل کې چې هر څه مشران دي د ټولو نوړي ما پاکستان کې لیدلی دي، لس مخ ګرځي، ځي پوهنتون ته، ځي مکتب ته، هر ځای ته ځي، آن د پردیو هلکانو سره هم ورسره یې، وایي دا مې مینه ده، دا مې حاسې دي، دا مې داسې دي. دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله؟ دا چیرې دا دلته دی ماته دغه حجاب دغه کړی دی، حجاب بانه کړی دی، حجاب مراته وو عزت دی، دا عزت څه ګر سره نه غواړم. ته ورسې پله خپل نوړو خوندو میندو ته عزت ورکه، بیا راسه زما د ته ورکه. ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ سینه ډاکټرو ته ضرورت لرو. علم رڼا ده، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه سړی ړوند غوندې وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب دا د زور مسلمانۍ نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د افغان جن کفر مخ ته تعلیم دروازه خلاصه کړي.
السلام علیکم تاسو محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تریخ کړی دی، او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسیې کې دا د تاجرانو مالونه چې په تورخم کې بند شوي، دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري، که دا هم دا سو وخت وی غزوی یا هم دا لار بنوی، دا خامخا پر نرخو بدی هم تاثیر کی، که دا پای وګورو هم افغانان بیا هم لا زوریشه. خو زموږ غوښتن د چارواکو څخه دغه ده چې هر څونه ژر کیږي دغه لار پر د تجارانو پر مالون یا هم پر هغوی سودا بندی خلاص کړي، تر څو افغانستان خلکو دا دغه ستړیا اوس خلاص.
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري، متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه. د بغل کې سره ده چې ژمی دی، بیکاری ده، همدار از تر سل نه زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاتې دي، چې دا ټول منفي تاثیرات ولس پر ژوند باندې لري. ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوت سو، جنس ګران سو، خوراکي مواد ګران سو، میوجات ګران سو، دا ټول مشکلات بیرته راګرځي. خلکو ته هیله مو ده چې مسؤل کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې، دې ته پوره توجه وکړي. ځکه چې واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دی ښه، ګرانی دی یو خوا، ژمی د بلې خوا، اندر از دغه موټران چې اوسپند د خپل منفي تاثیرات لري. هله مداده چې توجه ورته وکړي مسؤلین، ترڅو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي.
نو میتوریالې شنواره د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی، بیروزګاری د ځوانان چې دی بیکار دي، او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلی دی. دوی کار ته روزي، یعنی چوکونو ته روزي، خو نشته کار نشته دی، او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. ځکه چې ډیر خلک چې دی د کل څخه راشي، خار ته هم بخار کې بیا ته د کار زمينه زمينه نه برابرېږي، نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فقر دغه د منځه لاړ شي او ځوانان په کار شي. نړیوالو موسسو نه همدا غوښتنه ده چې په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لای زیاتې کړي، ځکه افغانستان چې دی اوس خلک ډېر د فقر سره مخامخ دي، او باید زموږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې باش کې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوالو موسساتو تر ډېر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نورو صحي باش او نورو ټولو کې ورسره مرستې وکړي تر څو دوی د دغې بحران څخه ووځي.
نوم می سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی، بیروزګاری ډیره زیاته ده، خو به خلک وظیفو باندې وو، نور کارونه به ورسره کول، اوس هغسې کارونه نشته دی، انکشافي پروژې دلته په کونړ کې نشته دی ډیرې زیاتې چې خلک په کار باندې مصروف شي. د بیروزګاری کچه بیخي زیاته شوې ده. دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او آر سی ډی موسې لخوا بستونه اعلان شوي وو، تقریبا نهه ولسوالیو دپاره نهه کسان دا نیول کېدل، او په سلهاوو ځوانانو دې دپاره اپلای کړې وه، او ډېر زیات ځوانان دغه امتحان ته راغلي وو او په دغه امتحان کې ګډون وکړو، او په زیات دی چې دې کې ډېر ونیول شي هغه نهه کسان د دې نه اله سلیکټ کېږي او دغه نهه کسان نیول کېږي، نو ټول بیا هم بې روزګاره پاتې شو. نو د دولت لخوا نه دولت څخه مخوښتنه هم دا ده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچوي چې د غربي روزګاری کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې دا په کار باندې مشغوله شي.
نومې ساحل افغان دی، او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بېچارهګان درګرده بې وظیفو کېږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل یې کم کړ، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي، بانه غوندې ورته جوړه شي، بیکاري زیاته شوې ده، او بل وچکالي ده، بارانونه نه کېږي، خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډېر سخت لاس او ګریوان دي، بې حد او بې اندازې مشکلات زیات دي د خلکو، او بالکل نشته، مزدوري نشته دی. نو بس دوکانداران هم شکایتونه دا کوي چې څوک راځي او سودا تینه نه کوي. نو اوس چې مثلا موږ بیکار یو، دوکاندار ته لاړ شو پیسې نه وي، سودا به په څه وکړي؟ کاروبار نشته دی، چې کاروبار نه وي پیسې د کوم نه کېږي. خلک ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. بل هغه موسسات چې هغې به کومکونه کول، هغوی هم اوس کومکونه نه کوي، او لکه دغه ډبلیو اف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلتی ورسره، او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي، کومک ورسره خلک کوي، او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي. دولت نه همدا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی، نو هغه څوک چې په کار دي دی هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نه شي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي، هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي، او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي، نو دا ډیره یو غټه ستونزه ده.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته نیکې هیلې وایم. زما نوم متولاده د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات بېخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې، هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کاری نشته پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوند ورګن سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو څخه زیاته مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کو تاسو جوړ او غو سرور د موږ وختنه وخت مسول شروکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستین دي سره دا خبر هم ورسوي سلام علیکم
سلامونه نیکی هلی احترامات می اومنی شاید جوړو رو سید جمیم پتن می د ازادي رډي ټولو اوریدونکو کوکتونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم سن اوله پښتون يم د هرات ولایت عبدل تشدی په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیلسته مشکلات سته چې نغه د وجه نس کولی یا هم اغه رشتي چې دی ویلی په اغه رشتو کې دوه پانس کولی اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمخت لري دغه تیب رشته ده نو هغه دون ډیر سی ډاکټران چې پیلی اس څوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي دا په همدې خاطر دا نور رشتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې ځکه چې ټولې رشتې ملا صاحبان چې راله خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رشتې خپل برزانو باندې تقسیم کړي نور ځوانان تر اوسه پر رشتنه درکوسوي نو یو وجه دا کې دی او پاسپورتونه چې ځنډیدلې دي دا هم دوی نه غواړي حکومت نه غواړي چې دوی دې له دوی څخه افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي په همدې خاطر دوی نه غواړي ځکه چې اوس موږ دوی هم په یوه خاطر شوی ځکه چې دوی خپل پانګونه وکړي د دوی خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونې وکړي افغانستان لا هم د پرمختګ پر لوري بوځي نو زه د تجارانو دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعال کړي دلته صنعتي کارونه فعال کړي دلته نور بیلابیل کارونه فعال کړي د افغانستان د ولس لپاره چې دوی وکولی شي د افغانستان څخه بیا ونه وځي نو ډیره مننه بس هم دغه پیغام درلود د ځوانانو ته دغه پیغام دی چې دلی کولی شي دلته کار وکړي په افغانستان کې خپل د ځان لپاره پنځور فو کاروبار شروع کړي د پنځور فو سره کرا کرا پر مخ ځي انشاءالله خیر به تجارت شي انشاءالله مننه خیر به ژوند دی اوسه
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی دی
سلامونه د ازغی رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله ټول راتره کرو او د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نادر کښوي دي که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زله له هم دردې را سره فدغي شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه سو درې نه سو سلور پرسته روشن نمبر وایم صفر وسو شپږ نوي شپږ شپېت سلور اتیا پنځاتیا پرسته بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ خار نه درک شوی دی شماره رسته کې تکراروم صفر وسو شپږ اتیا شپږ شپېت پنځه پنځو څلوېښ صفر وسو اتاویا نه سو درې نه سو سلور صفر وسو شپږ نوي شپږ شپېت څلور اتیا پنځه اتیا صفر پورا وسو افغان نمبر دی صفر پورا وسو نه سو سلور څلوېښ نه سو یو څلوېښ په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفه او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خوښتنه او د الله په مات.
ګران اوروره سرتاج ننګرهاري، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوي دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3-1. والسلام باحترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0 یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9. وسلام الله پر تاسو لجر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل سګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 112 40 01. د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
Yeah.